چې د پیسو اخیستو پر سر له بارلون کې سره لنجه ده پیل کی.
چې اوس ډیر وای بیا هیڅ مشکل نه و.
دا په ډنډ پټان کې د ګمرک د مدیر غږ دی چې د مالوډونکو سره په ناقانونه ډول د پیسو اخیستو پر سر لنجه ده او وایي چې که پیسې ور نکړي نشي کېدلی موټر ترې تیر شي. یوازې د پټان ولسوالۍ د ګمرک مدیر نه دی چې په ښکارا بډې اخلي. هره شپه د ګردیز له لارې مرکز کابل ته نږدې سل باردار موټر پرته له دی چې ګمرک شي د پکتیا ګمرک لخوا ګمارل شویو کمشین کارانو په واسطه اړول کېږي او د دې ټولو موټرونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د پکتیا ولایتي شورا پخواني او اوسني وکیلان مدني فعالان او ځینې قومي مخور په ګمرک کې د شته فساد خبرې نه یوازې چې تاییدوي بلکې ډېر اسناد هم د رسنیو په واک کې ورکوي او وایي چې هره شپه په اوسط ډول 1.4 میلیونه افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي. په یاد اداره کې د شته ستونزو د راسپړلو د وکیلانو مدني فعالانو او قومي مخورو د خبرو رښتینولي معلومولو په خاطر د دې ولایت له ډنډې پټان څخه نیولې د تیرې کنډو پورې په بېلابېلو وختونو کې د ولایتي شورا ځینې وکیلانو قومي مشرانو او ځوانانو سره موږ په شریکو سفرونو کې ولیدل چې هره شپه پرته له ګمرک کېدو موټرونه د هوایي پیسو په بدل کې پرېښودل کېږي. دا ګردیز ختیځ لور ته په یو سړک پرتو نه ولسوالۍ پر لور که سفر پیل شي نو دا بیلابیل ولسوالۍ په وړو خارګوټو کې په لسګونو باردار موټر پرته له کومو تخنیکي او یا نورو ستونزو د شپې په انتظار ولاړ وي. دغه ولاړ اکثریت موټر چلونکي بهانه کوي چې موټرونه یې خراب دي خو دوی د شپې انتظار کوي او ټول موټرونه په یو ځای د ګمرک مسؤلینو تجارانو او نورو شریکبانو په واسطه په قاچاقي ډول لیږدول کېږي. ازادي راډیو څه وکړه چې په بیلابیلو ځایونو کې ولاړو موټروانانو سره خبرې وکړي خو له ګردیز نیولې ان تر ډنډې پټان پورې ولاړو ډرایورانو نه غوښتل چې خبرې وکړي. خو همدغو ډرایورانو بیا د شپې ناوخته 9:30 بجې چې پرته له ګمرکه په هوایي اسنادو تیرېدل او له موږ سره ملګرو وکیلانو پولیسو او نورو مرستندویانو د تیرې کنډو په سیمه کې ودرول داسې وویل. کاغذونه په 2 بجې درته درکړل
اوس ماخام نه مخکې
درکړي ته خو اوس روان اوس په کم 9 بجې دي
لکه مو حالت اوس مې یو تیر وشکې د بلارې لګي یم بیا ملارې اوس ولا بیا مې کړی چې بار ودرېږم او تیر نه مشکولې جو داسې خوم به وزم اوس بیا درېدم خو دا غزيد ملګر مخکې به ودرېږم
مزدګار تم کې راغلم چې زه مدیر سره خبره کوم ته ګمرک ته تکوالو چې زه به تا وکړم
دا ګمرک چا درته وکړ
کمیشن کور پرچا مې ترستولې وکنه
کا موټر لیدلې
موټر بیا مزدګار کې چې ترپل ته نه ډاټ کې بیا مې دوی چنده تخلوځ کړې بیا یو کس په ګرځېدل او بس به چې تا
دا د شپې اتنې مې بجې دي ته اوس راغلم
خو خامہ خو بس ګمرک دومره دوی هغه د نور مو څه پوي
ته مای زما دګر راغلم او اوس اتنې مې بجې دي ته اوس روانې
خو خیر مو خو لا مو خپل لاره خرو په واده لسونه دا غدې دا
خو اوس دا داستون زپ چا کېده
یا ګمرک یا کمیشن کار کړه.
دا دغه موټر چلوونکو د خبرو په بنیاد چې دوی یاره شپه په لسګونو بې ګمرک موټر د کمیشن کارانو او ګمرک چارواکو لخوا ګمارل شوي کسانو په واسطه له پولیسو تیروي. د دغه ادارې د فساد په اړه د ولایتي شورا پخواني رئیس ښایسته جان هادي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی د ټیلر موټر نه خپل مدیر دی ګمرک د ټیلر موټر نه پاو کولا ده 1500 ډالر نه خالي کار کمالی ورکړی وي او د لسترا موټر نه دوی 2500 ډالر اخلي.
نوموړي دا هم وویل چې په اوسط ډولاره شپه سل موټر له دې لارې تیریږي چې شل یې ګمرک او پاتې ډور له ګمرک خلاص او پیسې شخصي جیبونو ته ځي. دا ولایتي شورا نوي وکیلان هم د عادي د خبرو په تایید زیاتوي چې دا ګمرک د فساد په اړه له دوی سره شته اسناد به وخت په وخت افشا کړي. دا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری
ګمرک کله چې کوم موټر ګمرک کوي هغه دی یو وزن چې کوم موټر کې په ریسه باندې نه کیږي دوی ته د شخصي د جوب خاطر باندې هغه وایي چې دولت نه ځي شخصي دوی خپل شخصي منافع او شخصي پیسې تر اخلي دی کم کوم ګمرک کیږي یعنی دا معنی چې په موټر کې څلوېښت تنه شپږ دېرش تنه یا دوه څلوېښت تنه وي هغه شل تنه حسابې دي یا نورې بهمنده پیسې دوی شخصي خپل منځ کې آیفون ایف کې.
د دغه شورا یو بل غړي تاج محمد منګل چې د ګمرک د فساد څارلو په موخه ازادي راډیو سره په ځینو ورځنیو شپېنو سفرونو کې شامل و هم وویل
موټر چې ګمرک کیږي دی خو دی وزن په اساس نه ګمرک کیږي دی یو موټر ګمرک شي دا موټر کله چې ګمرک تیریږي دی غفلت خلاصيږي بل موټر د بستکی یعنی پلو یا کچا فساد موجود خو مخ په لحاظه کو تلاش کو دی ولایتي شورا دی ټول وکیلانو سره په ګډه چې دا موضوع را وسپړو او دا کوم ستونزه چې دا کوم فساد چې
د آزادۍ رادیو ځینې همکاران چې د پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ ته ورسېدل نو په لاس یې ځینې داسې ویډیوګانې هم ورغلې چې پکې د ګمرک مدیر د پیسو غوښتنه کوي او وایي دغه پیسې د ځان لپاره نه د نورو چارواکو لپاره اخلي.
رئیس چی پیسی غوڑی رئیس تبی می گردیس تا وارولو تبی جنہ دو مشکل آن
قماندان امنیتا و لسوال تا مدیر امنیتا دا کل تا قماندان امنیتا اگا پستا لیست ویر کبی اما از را دیمیشتی پلیستی ساک کبی پلیستی ساک کبی زی جیبا ویر کم
مونږ د دغه ویډیو په اړه په ګردیز کې د پکتیا د ګمرک له رئیس صدیق احمد خیل څخه معلومات وغوښتل خو په اړه یې هیڅ ونه ویل. خو د ولایتي شورا د پخوانیو اوسنیو وکیلانو په ګمرک کې د شته فساد په اړه یې وویل.
ولایتي شورا خبره کړې د دوی خبره ډیره د وخت سره سمه ډیره د حقیقت نه لوي نه وه ځکه چې رښتیا زما د راتګ نه دلته وړاندې په دې ګمرک کې فساد وه. خدا فساد تنها د ګمرک د مامورینو په وجود کې نه و، دا د ولایتي شورا د محترمو وکیلانو په وجود کې و.
نوموړی دا نه ردوي چې په ګمرک کې فساد نشته، خو په دې اړه چې هره شپه په لسګونه باردار موټر له دې لارې مرکز کابل ته پرته له ګمرکه یا په هوایي پاڼو ځي چپه خوله پاتې کېږي او هېڅ نه وایي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل عکسونه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مو کوم دا اونۍ د مخکښو شزو په پروګرام کې لوي افغان ډیپلوماټ سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړې شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماټه ده. له دې په واورو چې له نارینه وو سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې دې څه ستونزې لیدلې او څه ډول یې ځان له ستونزو ساتلې. ملالی جانې، که د مخکښو ښځو د پروګرام اوریدونکو ته ووایست چې د یوې افغانې مېرمنې لپاره په یوه دفتر کې له نارینه وو سره کار ډېر ستونزمن دی کلش.
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو ډګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیست وم، کله هم سیاستواله وم، کله هم اوس د ډیپلوماټ په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلی دی او هغه ما ته ډېر ستونزمن و، کله هغه وخت کې ما وغوښتل چې د ژورنالیزم نه سیاست ته راشم. په لومړي سر کې شاید ما کورنۍ هم داسې نه وه چې زه سیاست ته راشم، او ځکه دا نه یوازې زما پورې اړه لري بلکې زما سیاسي ژوند تا باندې په مستقیم غیر مستقیم توګه زما د کورنۍ پورې هم اړه لرله. نو زما د کورنۍ ځینو غړو ورسره مخالفت لري، خصوصا تاسو پوهېږئ چې ورونه ډېر زیات مخالفت لري، چې زما یو ورور هم زما مخالف و. منته بیا وروسته دې ته قانع شو چې زه سیاست ته راشم. اما په کاري برخه کې ما ډېر ور احساس کړي چې نارینه داسې فکر کوي چې په څه نه پوهېږي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کوي چې هغه تا سره تا پېژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغوی فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه وو له لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چیرته یو څه دوامدار کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟
دومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ ساتل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم کم کم تر کمه د یو
معاونه د والی د خبي سواده معاونه د والی خدمت نه دي کنه مثلا یو خدای ته ولسواله تاکل کی د دې د پاره یاري ما دومره لور دي خدای ولسواله تاکل کی اما کچته نارینه ولسواله تاکل کی یو ګورې تاسو څنګه د پلاسینه اوسې هغه به سواده هم هغه یارونه به بل ډول تاکل کی نه زه فکر کوم چې په افغانستان کې کم خبرې کیږي چې د خزه په وړاندې مثبت تبدیل شوی دی زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبدیل کړی چې په جبري توګه یې یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې په د حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ ښځې ته یا د ښځو د منلو دپاره
دو عمده مسائل ته تاسو اشاره وکړه سه د معیار او اعتماد خبره ده سه په افغانستان کې دغه دو عمده مسائل دي د دې له خاطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی او د دې له خاطر سه په هغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي څه شی باید وسی میرمنې باید څه وکړي تاسو د یوې افغانې میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لنډو ووایست
مسائل انسان ته یو بل انگیزه ورکوي یا ښځې ته بل انگیزه ورکوي چې دا داسي ښه ده د نورو نه مثلا کله چې خبریالو یو وخت ما سره داسې یو برخورد وشو چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر څه مسؤول شي اما ما په خپل چورت باندې دا وښوده چې زه کله چې دا کارونه هم وکړم او حتی د دې مقابل کې ودرېدم چې زه کله چې د نارینه غوندې رپورټ ولیکم او تحقیق وکړم او څېړنه وکړم حتی داسې ځایونو ته لاړم چې شاید زما اگر همکاران تر اوسه پورې هغه ځایانو ته د تک جرأت هم ونه کړي اته مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلک ویل چې ته به څنګه نه لاړه شي د پښتنو په جوړو کې به کښېنه او د نارینه وو سره به یو ځای کښېنه او خبرې به وکړي او دا کار ما وکړ ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني ولې کله چې د دوی سره کښېناستم په حجره کې کښېناستم په دیره کې کښېناستم د خلکو د دې نارینه سره مې بحث وکړه او حتی ډېر ټیز بحثونه ما کله کله وکړه د نارینه سره اما ومنې چې داسې نه ده لکه د خلک چې وایي شاید دوی قصدن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي چې د همېش دوی ځین نفر اوسي یا د نارینه د سترګو نه دوی ته وکتل شي یا په حساب ووایم چې یا د پلار په سترګو